أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون صدق الله العلي العظيم.
دا آياتنا بسورة حجر لمرني آياتنا دي. سورة حجر مكي سورة دي، يعني تر هجرت مخي نازل سوي دي. ننوي آياتنا لري شپر ركوبي لري. دا سورة بترتيب كي پنزل سم لمبر سورة دي، او په نزول کې څلور پنځوسم لمبر سورت دی. درو پنځوس سورتونه مخکې تر دې سورت نازل شوي دي، څلور پنځوسم لمبر دغه سورت نازل شوی دی، او په ترتیب کې پنځلسم دی. د دې سورت په سر کې هم لکه بعض نور سورتونه الف لام را راغلی دي. د الف لام را اړوند موږ د نورو سورتونو په سر کې خبره کړې ده چې دا د مقطعاتو حروفو څخه دی، د حروف متشابهات څخه دی. دا هغه حروف دی چې د جمهور علماو له نظره د داسې حروف معنا کول جائز نه دی. د دې معنا یوازې الله ته معلومه ده او د الله رسول ته معلومه ده. دا د الله او د الله د رسول ترمنځ یو راز دی. یا دا چې د دې حروف معنا یوازې الله ته معلومه ده. الله اراده نلری چې خپل مخلوق یا خپل بندگانو ته داسې حروف معنا وشي څو بندگان عاجز شي د الله عز وجل کلام ټول ترجمه نکړای شي، او پر بندگانو باندې با لازمه هم نه ده چې حتمن د دې کلماتو معنا زده کی او ترجمه یې کی، ځکه په دې کې د الله حکمت دی چې داسې حروف یې راوړي دي چې خلک نه ورباندې پوهیږي. نو فقط فترجمه كي داسي ويلكيش
ألف لام را، الله أعلم بمراده.
الله شفويج بمراد سرد داسي حروف چه داسي حروف معنى تد. الله شورباني بويهيج.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
تلك دغا چستاسو مختدي آيات الكتاب، آياتنا دا قرآن دي، دا كامل كتاب دي. دا آياتنا چتاسو ايويني الولاستي آوري اي دا دا يو محكم او كامل كتاب آياتنا دي. دا سي كتاب دي چي دا دي كتاب پا مقابل كي بل كتاب تبيخي كتاب ويلكي دلائي نسي دمري كامل كتاب دي. نور كتابونا دا دي كتاب پا وران دي دمري چچ رتبة دي که چیرې دې کتاب ته پرتله وسي هغو ته بیخي کتاب نسي ویل کېدلی، دومره کامل کتاب دی. وقرآن مبین، او دا یو واضح قرآن دی، روشانه قرآن دی. ټول حقائق پکښې روشانه سوي دي، حق پکښې روشانه سوي دي، باطل پکښې روشانه سوي دي. یو څوک چې لږ عقل او فکر ولري نو د دې قرآن په لوستلو او په ترجمه پوهېدلو سره به دستي فیصله وکړي چې د اسلام دین حق دی، نور دینونه باطل دی. او په دې قرآن کې دومره دلایل بیان شوي دي چې هر عقل لرونکی کس په دې پوهیږي چې حق څه دی، باطل څه دی. او حتی په دې قرآن کې دومره اثر پروت دی چې پر کفارو باندې به داسې اثر کاوه چې دوی به دې دین ته رامائل کړل. دوی به د حسد او د عناد په وجه باندې په غوږو کې ګوتې نیولې. ولهسې نه چې دا قرآن موږ واړی، حال دا چې دا د قرآن کرامت و، د قرآن اثر و، د قرآن حقیقت و چې خلک یې راجلبول پر دوی باندې به حسد او عناد غلبه کړې وه، په غوږو کې به یې ګوتې نیولې. قرآن به یې نه اورېدی، آیاتونه به یې نه اورېدل. تلک آیات الکتابی،
دا آیاتونه د یو کامل کتاب دی و قرآن مبین او دا یو واضح کتاب دی او روشانه کتاب دی. په دې کتاب کې حق او باطل ټول روشانه سوي دي. هر عقل لرونکی چې ولولي وای اوري ځان په پوه کې حق به هم ورته معلوم سي باطل به هم ورته معلوم سي. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. تاسې واضح کتاب دی، داسې حقایق پکښې روشانه سوي دي چې یو وخت به کفار هم د دې تمنا وکړي چې کاش کې موږ مسلمانان وای. افسوس افسوس چې موږ کفر وکړي. په واضح قرآن کې د اسلام حقانیت ثابت و، بیا هم موږ بدبختو د خپل حسد عناد او جهالت په وجه باندې کفر وکړي، بدبختی مو اختیار کړل او اسلام مو پرېښودی. افسوس افسوس. او ربما ډېر ځلې یودو خوښه به وګڼي الذین، هغه کسان کفرو چې کافران دي، لو کانو کاش کې دوی وای مسلمین مسلمانان وای. ډېر ځله به داسې وسي چې کافران به د دې تمنا وکړي چې کاش او کاش موږ مسلمانان وای. دا تمنا به نو کافران څه وخت وکړي؟ څه وخت به کافران دا وایي چې کاش کې موږ مسلمانان وای، کاش کې موږ دا کفر نه وای کړی؟ په دې اړه تفسیر لیکونکو بیلابیل روایت را نقل کړي دي. یو روایت کې راځي چې کله د مسلمانانو او د کفارو ترمنځ د بدر جګړه رامنځته سوه، د بدر په غزا کې د مسلمانانو شمیر ډېر لږ و، 313 کسان و، او مقابل طرف په ډېر قوت او غرور سره راغلی و، زیات فوجونه ورسره و، زیات اسلحې ورسره و، مالونه ورسره و. او دلته د مسلمانانو په ډله کې مهاجر مسلمانان خو فقیران و. خالی لاس د مکې مکرمې د ښار څخه راوتلی و، مدینې منورې ته راغلی و، هیڅ ای په لاس کې نه درلوده، او د مدینې منورې اصلي اوسیدونکي دا هم خالی لاس و، بزګر خلک و، څه ای نه درلوده. او د بل اړخه څخه د مقابل په طرف کې د قریشو سرداران راغلي و. سرداران ظاهرا د دنیا فقیران دي، په دې طرف کې مسکینان و بزګران دي، په بل طرف کې داسې لوړ لوړ سرداران دي چې د عربو په شاوخوا ټولو سیمو کې د دوی نوم لوړ دی. قریشو په عموم کې محبوبیت په ټولو عربي قومونو کې درلودی. قریش د نورو قومونو په پرتله باندې مالدار هم و، او خلکو یې درناوی هم کاوه. شاوخوا ټولو قومونو دا عقیده درلوده چې قریش بزرگان خلق دي، د مکې مکرمې ساتونکي خلق دي. خلکو به مالک و مکونه هم ورسره کول. د هر ځای چې به حاجان راتل، د هرې سیمې د هر موسم میوې خوراکونه به یې دوی ته راوړل. بیا په دې کې غټ غټ سرداران و. په یوه طرف کې دومره غټ غټ سرداران، دومره قوت، دومره پوجونه، مالونه، زور، طاقت دی، په دې بل طرف کې غریب مسکین څو خلک دي. مسکینان غریبان، مالونه نسته ورسره، سلاوي ورسره نسته، شمیر یې لږ دی. د دې کوچنۍ ډلې او د دې دومره لویې ډلې ترمنځ مقابله راله، جګړه راله. الله عز وجل د دې کوچنۍ ډلې د حفاظت، ترقی، کامیابی لپاره ملائکه نازل کړل. هغه سرداران چې په شاوخوا ټولو عربي قومونو کې نوم لوړ او ټولو پیژندل، د هغو غټو غټو سردارانو سرونه پرې سوه. اویا کسه د بدر په غزا کې کفار ووژل سوه، اویا کسه اسیران سوه. سبحان الله، دا د قدرت فیصله وه. ظاهر د عقل یې ډېر تر مابین لوی فرق و. په دغه حالت کې ځینې کافران تښتېدل، او ځینې کافران زخمیان و، ځینې وژل سوي و، ځینې اسیران و. نو بعضو کفارو دا فکر وکړي چې اسلام دین حق دی، موږ هسې ورسره مخالفت کوو، کاشک او کاشک موږ هم مسلمانان وای. تا بدبختان وګوره، روغ دلالت هم ولاړل، ووژل سوه هم، شملې یې هم ټیټې سوې، سرونه یې ټیټ سوه، او هغه کمزوران خلک تا اوچت سوه، شملې یې لوړې سوې. په دغه ورځ باندې دی افسوس وکړي چې کاش موږ مسلمانان وای. یو بل روایت کې راځي، وای کافر چې کله د زکندن حالت ورتراسي د غیب شیان بدی په خپل سترګو وویني، په دغه حالت کې به ملائکه وویني، مرگ به وویني، د مرگ ورسته به بیا ژوند ورته ثابت سي په علمي یقین سره. نو دلته به د ډیر افسوس او حسرت په وجه باندې په خپل ځان باندې غاښونه ولګي او دا به ووایي چې کاش او کاش، افسوس افسوس، کاش که زه مسلمان وای، اوس مې اسلام هم نه قبلیږي، ټول عمر مې هم په کفر تیر کړی دی، او د اسلام خبرې ټولې حق وې، زه پر باطله روان وم، نه مې منلې. او یو ډیر غټ افسوس به ورته ودرېږي. یو بل روایت کې راځي، وایي د قیامت په ورځ به جهنم ته کافران ټول ولویږي، د حشر میدان چې قائم سي یوه ډله به بې حساب او بې کتابه جهنم ته ځي، هغه کفار دي. یوه ډله به بې حساب او بې کتابه جنت ته ځي چې هغه پاک مؤمنان دي، هیڅ یوه ذره ګناه ورباندې نه وي، لکه انبیا او اولیا او صحابه. او یوه ډله خلک بیا دي چې هم نیکۍ ترسره کړي دي او هم ګناهونه ترسره کړي دي، د دې سره به حساب کیش او اعمال به یې تلل کیش. که اعمال د نیکو ډیر سو جنت ته به ځي، او که اعمال د بدو ډیر سو جهنم ته به ځي. نو د کومو مسلمانانو ګناهونه چې زیات سي، گمراهی یې زیاتې کړي وي، داسې کسان به جهنم ته وغورځول سي. په جهنم کې به نور کافران پیغور ورکي او ورته وبه وایي چې تاسو خو مسلمانان واس، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رسالت منلی و دا هغه دین مو په حقانیت منلی و او پر هغه باندې مو ایمان راوړی و، موږ کافرانو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت مو نو منلی، د اسلام حقانیت مو نو منلی، د اسلام پر ټول احکام و عقیده نه لرل، موږ هم په جهنم کې و، تاسو هم په جهنم کې یاست، زموږ او ستاسو نو څه فرق اوسو؟ روایت کی راضی وای په دغه حالت کې به د الله رحمت په جوش کې راشي. د الله رحمت چې کله په جوش کې راغی، دغه ایمان لرونکي گمراهان به ټول د جهنم راو بس آزاد وي، او ورته به فرمایي چې ځي جنت ته ولاړ. په دغه حالت کې چې دغه گناهګار مسلمانان د جهنم څخه راوځي او کافران د ابد لپاره په جهنم کې پاتېږي، د هغو به ډېر زړه درد وکړي، په ډېر مایوسیت مایوسیت به ورته وګوري او به وایي کاش موږ مسلمانان وای، موږ به هم اوس وتلي وای. نو روایت هم پکښې راغلی دی. په هر صورت الله عز وجل فرمایي ربما ډېر ځلې یوه تو خوښه به وګڼي الذين هغه کسان کفرو چې کافران دي لو کانو مسلمین، کاش کې دی مسلمانان وای، د اسلام حقانیت به ورته ثابت سي، او افسوس افسوس به وکي، حسرت حسرت به وکي چې کاش کې مسلمانان وای. ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلههم الامر. الله عز وجل فرمای و ای پیغمبره، تا خپل رسالت په حق سر ته ورساوه، دا چې دی ایمان نه راوړي، ذرهم دی پرېږده، یاکلوا چې خوراک کوي، ویتمتعوا او نفع حاصلوي پر ژوند باندې، ويلههم الامل ويلههم دي مشغوله کړي دي الامل امید، اوج امید، اوجدي اوجدي منصوبې جوړول د ژوندانه لپاره، په دې باندې دوی بوخت دي. فسوف يعلمون، فسجر دي چې دوی به پوه سي چې موږ خوراک کاوه، څښاک کاوه، د ژوند څه مو خوند اخیستی، اوجدي اوجدي منصوبې مو جوړولې، اوس دا څه راوسوه؟ دا خو اوجدي منصوبې هم پاتې سوې، خوراک و څښاک چې مو کړی و، که ښه و که بد و، هغه هم تیر سو. محمود غزنوی رحمه الله ته یو کس راغی، ملنګ سړی و. محمود غزنوی رحمه الله یو مهربان باچا و، غازی و، د اسلام په لاره کې مجاهد و، عابد و، زاهد و. نو د ملنګ یې ډېر قدر وکړي، داسې نعمتونه یې ورکړه چې ملنګ په خوب هم نه و لیدلی، داسې ځای یې شپه ورکړه چې ملنګ تر اوسه یې فکر هم نه و کړی. سهار ای ملنګ را وغوښتی، اوس د محمود غزنوی امید دی، اوس به راته دعای وکړي چې باچا صاحب، الله دې سردار د دنیا او د آخرت که څنګه ښه شپه دې راکړل. محمود غزنوی رحمه الله ورته فرمایي وای څنګه شپه وه؟ ملنګ ورته وایي یو شپه وه تېره سوه، بیا محمود غزنوی رحمه الله دغه خبره واوریدل خپل ما تحتو کسانو ته وویل چې نن ملنګ ته یو سخت شپه ورکی، څنګه یو شپه وتیره سو، ما ستا لپاره زحمت وایستی. بیا یې دا دوهمه شپه په سختي ورباندې تیره کړل، هغه سهولتونه چې تیره شپه ورکړي و د هغه څخه محروم کړي، یو بلابود قید یې هم ورباندې ولګاوئ. سهار یې پوښتنه ځینې وکړل، ملنګ صاحب شپه څنګه وه؟ ده ورته وویل یوه شپه وتیره سوه، که زحمت یې هم تیریږي که استراحت یې هم تیریږي، بس ژوند تیریږي. چې تیر سو بیا پر هیڅ حساب دی، که ښه ژوند تیر سوی، که د راحت و استراحت ته تیر سوی، که د زحمت ته تیر سوی، تیر سو دا به هم تیریږي. این هم می گذرد، دا هم تیریږي، تکلیف هم تیریږي، زحمت هم تیریږي. دا چې یو څوک ټول فکر پر دې باندې راچاپېره کړي چې خوراک وکړي، نفعه حاصله کړي، او اوږدې اوږدې منصوبې جوړي، دا به کوم آ به کوم، داسې به ژوند جوړوم، او دا کارونه به په ژوندانه کې کوم. د آخرت فکر یې نه، خوړلو څښل، مال حاصلول، پیسې ګټل، دا یې مقصد ګڼلی، دا حیواني ژوند دی. حیوان څه کوي؟ حیوان پر دشت روان دی، شنډوکې هم خوري، وچ هم خوري، خوږ هم خوري، تریخ هم خوري. خصوصا غوایان، یو بوټی راځي غوا وژني، او غوا ته که په مخه واردي هغه یې خوري. که ښه بوټی یې خوري د غواو د پاره غذا سوه، که بد بوټی یې هم یې خوري، لړمون یې وپړسېږي، دستي یې مالک الال کړي، غویې الال کړي، تر چړې یې ورسي، هر څه چې په مخه ورسې خوري. یو انسان چې پیسې ګټي، حلال و حرام یې نه ګوري، چې دا زما دي که د بل دي، دا کسب ما ته روا دي که نه دی روا، دا ما مسلمان ته دوکه ورکړه که مې ور نه کړل، دا مې د مسلمان سره په صداقت معامله وکړل که مې په منافقت وکړل، دا غویی دی. غویی غویی هم هر څه خوري، دی هم هر څه خوري. د غویی هم مقصد دا دی چې خوړل څښل خوب، د ده مقصد دا دی چې خوړل هر څه چې په خوله ورله. دغه خوراکونه چې د انسان کوي، دا پیسې چې د هرې لارې ګټي، دا به یې آخر تر چړې رسېږي، لړمون به یې وپړسېږي، تر چړې به یې ورس. انسان باید غویی غوندې ژوند ونه کړي، غوا غوندې ژوند ونه کړي، انسان غوندې ژوند وکړي. د انسان سره به د دنیا فکر هم ورسره وي، د آخرت فکر به هم ورسره وي. ټول مصروفیت به یې د ژوندانه اوږدې اوږدې منصوبې نه وي. د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي، وایي د مسلمان او د کافر ترمنځ هم دا فرق دی، چې کافر ټول عمر خوړل کوي، چشل کوي، او د ژوندانه لپاره اوږدې اوږدې منصوبې جوړوي، او د مسلمان د پاره دا مناسبه نه ده. مسلمان داسې کوي چې خوړل او چشل هم کوي، پیسې هم ګټي، او د آخرت فکر هم ورسره وي، او دا فکر هم ورسره وي. په شواروس کې یو وار د دنیا کارو ته حساب کوي، یو وار د آخرت کارو ته حساب کوي، چې نن مې کم کم کارونه وکړل. هر مسلمان ورور که د ځان سره یو تقسیم اوقات ولري، او په هغه کې لیکي چې یو د خیر کار هم وکړي، تا د دوه رکعته نفل مې وکړل، دا یو د خیر کار دی. یو 5 افغانۍ مې په صدقه کې ورکړې، دا چې مې ژر ژر په خپله کتابچه کې ولیکي، یو کتابچه دې ورته جوړه کړي. او که چیرې یو د لاس یا د پښې کار وکړي، د مسجد په کار کې یو 5 خښتې د لارې وغورځولې، دا چې مې چابکې ولیکي په کتابچه کې. یو مسلمان ته لار ور وښول، د هغه سه لار ورکوه، دا هم په نیک کار کې حسابل کېږي، دا چې مې ژر ژر ولیکي. دا یو قریب کور ته یوازې او یوازې د پوښتنې په نیت ورغلی، بل کار یې نه و، فقط په دې نیت چې زه ورځم پوښتنه ورباندې کوم، صله رحمي ده، دا دې هم په کتابچه کې ژر ژر ولیکي چې دا هم د یو خیر کار دی. او که یو ناروغ وي، که بلد وي، که نابلد وي، چې ستا همسایه وي، ورسه، که یې پېژنې که نه پېژنې، ورسه پوښتنه ورباندې وکړه، د ده پر تا حق دی، دا هم ولیکه. که دې په یو جنازه کې ګډون وکړي، دا هم ولیکه. که دې یو رشته خبره وکړل، تلاوت کې وکړي، پر لارې دې ذکر وکړي، درود شریف کې ووایي، دا ټول نیک اعمال دي. لمونځ دې وکړي، دا فرض لمونځ دام لیکه، بیا په یوه هفته کې سره جمع کړم، چې په دې هفته کې ما څو د خیر کارونه کړي دي. او بیا چې پیسې دې ګټلې، معامله دې کړې، څو ساعت دې په پیسو تیر کړي، څو ساعت یې په بانډا تیر کړي، څو ساعت یې په خوب تیر کړي، دام ولیکه. نو بیا به د هفتې په پای کې تا ته معلومیږي چې څو کار ما د دنیا کړی دي، څو مې د آخرت کړی دي. نو بیا ته مسلمان یې. او که چیرې تا په میاشت، په کال، په 2 کاله کې یوه ورځ دا فکر نه کړی چې د آخرت لپاره ما څه کړي دي، بې اختیاره که ستا زه سوي ته نه یې په خبره، او خو مشوره وه، یا د عادت په ډول سوي، عادت داسې وي په قبر کې چې کښېږدي ملائکی پوښتنه ځینې وکړي وایي ستا رب څوک ستا دین څوک دغسې حیواني ژوند چې کړی نو دی څه ورته وایي وارخطا سي وایي ها ها لا ادري فعلت کما فعل الناس څوک په نور څه نه یم خبر خلقو لمونځ دی امام لمونځ دی خلقو المشد ته راځئ ما هم مرشد ته درځي خلقو دا شکار دی ما ول شکار دی ولا نه حساب راسره ونه فکر راسره ونه آخرت راسره ګوره بیا له داسې حالت سره مخ کېږه نو که دې دغسې د آخرت کارو ته هم حساب کاوه د دنیا کارو ته دې هم حساب کاوه نو ته مسلمان یې او که دې چیرې یوازې د سهاره تر ماښامه د یوې هفتې څخه تر بلې هفتې د یوې میاشتې د سره څخه تر پایه پورې ټول کارونه د دنیا و خوړل چشل نو دا بیا د کافر کار دی. حسن بصری رحمه الله فرمایي وایي یوازې د دنیا فکرونه او د دنیا د ژوندامنه منصوبې جوړول دا سړی هلاکي. یو بل روایت کې راځي حضرت ابو درداء رضی الله عنه د دمشق په لویه جامع کې پر منبر ودرېدی او بیان یې شروع کړي. په مسجد کې ناستو خلکو ته یې وویل ای د دمشق خلکو تاسو ته معلومه ده چې الله در تاسو مخکې ډېر قومونه هلاک کړل. د دنیا په کونج کونج کې مغرور مغرور قومونه و ډېر مالونه درلوده الله هلاک کړل. په دې وجه باندې چې د الله دین ته تابع نه و د آخرت فکر ورسره نه و وایي غوندې ژوند یې کاوه بس هر څه چې به په مخه ورتل هغه یې کول. عادیان و سمودیان د دې قومونو سیمې تاسو ته نږدې دي تاسو یې لیدلی هم سي. عادیان او سمودیان دا یو باقوته قومونه وه. دې قومونو دومره اسلحې جوړې کړي چې دوی په خپلو اسلحو باندې خپل ملک ډک کړي په خپل صنعت باندې خپل ملک ډک کړي او شیشې ودانۍ باغونه میوې دا دوی ته لاسته ورغلې ټول هلاک شول. ورسې د دوی سلاوي د دوی ځایونه د دوی هغه تګلارې او منصوبې چې دوی جوړې کړې وې هغه ټول پوپه ناز وې. اوس زه تاسو ته وایم دغه عادیانو قومونو د عاد قومونو چې څومره منصوبې جوړې کړې وې څومره شانې جوړ کړې وې هغه زه ټوله پر تاسو په دوه درهمه خرڅوم. تاسو غواړئ په دوه درهمه یو اعلان کوي چا په کار نه دي. دا پخواني قومونه هلاک سي وو خاوري ایرې سونو موږ دوی څه کوو د دې خاوري ایرې څه کوو تاسو به هم داسې په دوه درهمه ګرځي. او که مو چیرې د الله دین ته غاړه ایښوه بیا به قیامت بهایا سره زر به یاست. په هر صورت دا الله عز وجل د مسلمانو د کافر ترمنځ توپیر بیان کړی دی چې کافر هغه وي چې د آخرت فکر ورسره نه وي د مسلمان سره وي. الله عز وجل فرمایي ذرهم پرېږده دی ای حبیبه یاکلو چې خوړل وکړي ویتمتعو نفع حاصل کړي ویلهیهم الامل او دوی مشغوله کړي دي امیدونو امید امید دا کار به کوم دا به کوم دا بیا کالو سپین ږیري هم دغه امیدونه یي د ځوان هم دغه امیدونه یي آخرت ایرې مرګ ایر وي فسوف یعلمون پس ژر دی چې دوی به پوه سي ډېر ژر به دا ژوند ورباندې تیر سي دوی به بیخي په پوله نسي. وما اهلكنا موږ نه دي هلاک کړي من قریه د هېڅ یوې قریې څخه الا هم بیا هلاک کړي دي ولها دې قریې لره کتاب معلوم یوه نیټه ټاکلې معلومه وي هېڅ کله یې موږ د خپل وخت مخکې هلاک کړي. ته دا فکر مه کوه چې موږ به هلاک نه سو دا یم زه حیواني ژوند کوم د ژوند سر و پای ته حساب نه کوم ژوند ته حساب نه کوم نو کمه دي چې عذاب راځي. الله عز وجل فرمایي وای داسې نه ده موږ هیڅ یو کلی تر خپلې نیټې مخکې نه دي هلاک کړي. موږ په دې کې مقصد لرو حکمت لرو. کافر کفر کی گمراه گمراهی کی یو گمراه دی لس کاله کیږي چې په لاس ورځي هغه گمراهی کی هیڅ د شو د بد تر مابین فرق نه کی. الله عذاب نه ور باندې راولي. کافر دې کې شکاله کفر کړي دي الله عذاب نه ور باندې راولي. ولی په دې کې د الله حکمت دی اصلا ډېر حکمتونه پکښې دي خو یو حکمت ادا دی الله جل جلاله د دې کافر څخه بچی زیږوي هغه به مسلمان وي دا هغه څه د الله د دین کار اخلي. ابراهیم علیه السلام د ازر زوی و ازر کافر و پنځوس کاله شرک و الله عذاب نه ور باندې راوستي. د ده په ملا کې الله عز وجل یو سپېڅلی انسان ساتلی و هغه سپېڅلی انسان دنیا ته راغی او دومره انقلاب یې راوستي چې په زرګونو کلونه تر قیامته پورې د ده د قربانۍ قصې کېږي. داسې یو انسان و نو د الله په دې کې حکمت دی دغه مسلمان بچی زیږوي د ده څخه هغه به بیا اسلام دین قبلی هغه به دین ته خدمت کی د دنیا تر کونج کونجه پورې به د اسلام او د حقانیت رڼا بیایي. الله ډېر حکمتونه دي چې ژر عذاب نه ور باندې راولي. گمراه انسان تا ته وایي کافر تا ته وایي دا فکر مکه وچ زدايم گو گنہونه کوم او کوپر کوم د الله عذاب ولی ناراضی الله ستا پجون کی حکمت دری عذاب خامہ خاطر تراولی مگر تاکل نه تا در ته شد چی وخت بعد به کب یو کال به کب لس کال بعد وی و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم هیچ کلم یو کلی نه هلاکو مگر دی قریه لر متاکلی وخت لکل سوی معلوم وخت متاکلی وی ما تسبقو نمخ کی کیشی من امت دهیت امت سخه آجلها آجل او نیتا ده دی امت و ما یستأخرون او نزند والکیشی نورستک والکیشی یوا دکی که جی ده هلاکت وقت نمخ کی کیشی نورستکیش اللہ وقت در کردی دی هر کل چه دا وقت رالی عذاب بوینه هلاکت بوینه مرگ بوینه
وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون وقالوا ويلبا دغه د مکه مکرمه بدبخت کافرانو
دا کافران چې د پیغمبر علی السلام په زمانہ کې و د بدبختانو به نبی علی السلام ته فرمایل ولتلی و نه نو ول ساده تایید د پاره او ملائکه ناراض الله عز وجل ای بیان کی و دغه بدبختان بتا ته و ای حبیبا چې ستا د تایید او د تصدیق لپاره ملائکه ولې ناراضي ته ورته وایه چې ملائکه خو موږ د عذاب لپاره نازلو چې ضرورت سي ضرورت هغه دی چې تا هلاکي ملائکه براسم ځکه به چپه در باندې واړی نور خو ته د ملائکو د لیدلو توانایي نه لرې ضعیف انسان یې د ملائکې څخه د پوښتنې کولو جرأت نه لرې چې کله ملائکه په خپل شکل درته راسي ته به څو متر آخوا ته بې سده یې وقالو ویل به دا بدبخت انسانانو یا ایها الذی ای هغه کس نزل چې نازل کړل سوی دی علیه پر د باندې ذکر قران انک لمجنون ته خو به شکل و نه ای هغه کس چې قران در باندې نازل سوی دی او ته دا ادعا کوي چې پر ما قران نازل سوی دی ته خو لیونه لو ما تاتینا ولنراجی راتل نکی بالملائکتی فملائکه سرا چې ملائکه راسی او ستا تایید وکي لو ما تأتينا ولراتل نكي ومشت بالملائكة فملائكة سرچ ملائكة راسي ووي چو دا پیغمبر دي ايمان باني راوري إن كنت من الصادقين كتا دا صادقان سخي دا رشتين انسانان سخي كتا رشتا وخبل دعوة كي رشتين يه دي ملائكة دي راسي ستا تايد دي وكي الله عز وجل اي جواب فرمائي ما ننزل مجن نازل الملائكة ملائكة إلا خو بیا نازلو بالحق فحق سر تلت فحق سر مراد عذاب دي وما كانوا إذن منظرين وما كانوا نبوي دي إذن فداغ وقت منظرين انتظار كون كي بنبي إنا نحن ندلنا الذكر إنا بشك مرشيو نحن مرشيو نزلنا مرش نازل كري دي الذكر قرآن وإنا بشك مرشيو له دي قرآن در لحافظون خام خاصاتن کیو مج ایساتو بس دې وعده مش کړه ده قرآن د حفاظت ذمہواری الله پر خپل غاړه خسد الله فرمایي وې دا د قرآن حفاظت مشکو نه ملائکی ته اړتیا استا چې حتمن دراسي او نه ستاسو ایمان دا وړو ته اړتیا استا نه ستاسو مخالفت کم اثر ور باندې کولای شي الله وې د حفاظت مشکو دا یو خبره قابل غور ده هر پیغمبر چې د دنیا څخه تللی دی د دسره یو ځای ای معجزه هم لمنځه تللی دي خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا معجزه تر قیامت پورې پاتې دي یو معجزه یې دا ده چې دا قرآن تر قیامت څوک د دنیا ورکولای نسی او بل معجزه یې دا ده چې تر قیامت پورې د دې قرآن په اصل او حقیقت کې څوک لاس نسی وهلای یو آیت یې په بل آیت بدلولای نسی دریم معجزه یاد ده چې تر قیامت پورې د دې قران په ډول بل څوک داسې قران جوړولای نسی دا د قران کرامتونه دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته پات معجزې دي تر قیامت پورې به وي کنه نو د اسلام سره چې څومره دشمنی په تاریخ کې را روان دي سبحان الله که یو څوک په دې اړه باندې لږ مطالعه ولري او د کفارو غزوه الفکریه فکری جنگ چې دې د مسلمانانو سره کې یا کومې د سیسې مسلمانانو ته جوړي په میلیاردونو میلیاردونو پیسې مصرفې د مسلمانانو د تخریب لپاره نو په دې کې هم دوی بیخ ډېر فکرونه کړي دي چې دا قرآن څنګه زیادت وکمش پکښې راولي څنګه یې ورک کړي او څنګه د قرآن په ډول یو بل قرآن جوړ کړي خطوان يدل نه هذا الله في سلا ده انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون مش قران نازل کړي دي او مش حفاظت کو دي يوشي چې الله حفاظت کی هغه وکړي څوک لمنځيوس یو حکایت تفسیر را نقل کړي دي وای د مأمون الرشید په خلافت کې د عباسیانو خلیفګانو څخه دریم بیا څلرم خلیفہ دی د علماء را جمع کول د مسائلو د تحقیق لپاره نو کوم ورځ چې بل تحقیق د مسائلو ورځ و په دې ورځ به عام علماء راتلل یو ورځ یو یهودی عالم د مسلمانو علماو په جامه کې دې مجلس ته ورغلی پر ځینو مسائلو باندې خبرې وکړه ډیر فصیح انسانو ډیر معقول انسانو مأمون الرشید و پیژندې د مجلس د خلاصېدو وروسته یې راوغوښتې ولته یهودی ورته وویل یهودی نو چې یهودی دومره ښه معقولیت لري ښه فصاحت لري ته ایمان او اسلام قبول که موږ به ستا ډیر قدر وکړو او تا ته به ډیر امکانات برابر وو ده ورته وویل چې داسې خو نسي کېدلی زه ایمان هیڅکله نه راوړم زه خو د پلارو د نیکه دین نسم پرېښولی زه به پر دې دین پاتې یم هر څه چې مأمون الرشید ورته وویل د ایمان نه قبلاوی یو کال تیر بعد کال څخه بیا هغه یهودی عالم رالی د مأمون الرشید په هغه مجلس کې یو ځای سو چې په هغه کې علما د تحقیق د مسائلو لپاره راجمع سوي وه بیا یې ګډون پکښې وکړي د دې وارې مسلمان سوی وو او داسې ښه معقول معقول دلایل یې بیان کړل د فقهي او د اسلام د حقانیت دپاره مأمون الرشید وپېژندې بیا یې راوغوښتې او ورته ویې ویل چې ته هغه یهودی نه یې چې تا پروش کال زموږ په مجلس کې ګډون کړی او بیا ما دعوت د اسلام درکړی و دورتلو نو ته خو نه مسلمان کېدلې اوس خو دې خبرې د مسلمان دي دورتلو زه اوس مسلمان سوم په دې وجه مسلمان سوم چې زه د دې څخه ولاړم یو دم په فکر کې را پیدا شوه چې ته راسه د دینونو د دینونو دپاره یو تحقیق وکړه چې کوم دین حق دی نو زه ډېر ښه خطاط یم اول وارې مې تورات ولیکي په خپل قلم باندې په ډېر ښایسته خط باندې هغه تورات بعضې آیاتونه چې نه مې و خوښ هغه مې لرې کړه چې خوښ مې و هغه مې پرېښول بعضې ځایونه مې څه د ځانه خبرې پکښې ورواچولې چاپ مې کړي کلیسا ته مې یوړې د کلیسا یهودیانو په ډېرو پیسو راسره نیوي بیا مې انجیل ولیکي هغه مې هم په ښو پیسو خرڅ کړي خورا زیاتیانې و کمیانې مې پکښې وکړلې بیا مې قرآن ولیکي په هغه کې مې هم خورا زیاتیانې و کمیانې وکړلې په ښه خط مې ولیکي هغه چې مې مسلمانانو ته راوړي مسجد ته مې راوړي ښه خط و چې وبیې کتي ښه خوند به یې ورکړي چې دا لږ مې ووایي د څه مې راتول د خدای ظالمه په دې کې خو دې لاس ورې دي چا به کوزه دا موږ ستا سره نه رانیسو چې د سرو زرو دې جوړ کړی نیک وو تا خو تا د ځانه لیکلی دي نو زه پوه شوم چې د اسلام دین حق دی قرآن حق دی الله یې حفاظت کړي وګوره هیڅوک یې نه کوي ډېرو مسجدانو ته مې یوړي او هغه تورات و انجیل دا په پټو سترګو خلکو راسره نیول ښو بد یې نه کتل دا د دې علامه ده چې دا قرآن حق نو الله عز وجل د قرآن حفاظت کوي تر قیامت پورې پیغمبر علیه السلام معجزې دي د الله وعده ده د قرآن کرامات دي دا ښکاره دلیل دي د قرآن د حقانیت دپاره څومره کلونه سوي دي هېڅ تغیر او تبدیل نه دی پکښې راغلی ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین ولا خامخ قد پتاکی سر ارسلنا مجلجل دی اے حبیبا من قبلک مخستا فی شیع الاولین پخوانی جماعتن وڈلو کی مرسلان لجل دی او تخف کی جما وما یاتیهم او ندی راغلی دی تمر رسول انتهی رسول سخا الا خو بیا راغلی دی کان هو بدغ بدبخت خلق به پدغ رسول باندې استاز اون پسخان به ور باندې واه ملند به ور باندې واه له ایمان به نه راوړي تخف کی جما چې دی ایمان نه راوړي دا الله پی صلا ده چې بدبخت او منکران خلق په ار زمانه کې وي کذالک دغه ډول نسلکه موږ چلو دغه طریقه فی قلوب المجرمین پزرو کې د مجرمانو څوک چې مجرمان او بدبختان جوړ کړل داغه پزرو کې به دا خبره ور اچو چې د حق او د پیغمبر علی السلام مخالفت وکي لا یؤمنون بی ایمان نه راوړي پر دې رسول باندې وقد پتا کې سره خلط تیر سوی د سنت الاولین طریقه د پخوانیو خلکو یعنی دغه طریقه چې دا ستا قوم ستا سره کوي دا ناوړه طریقه چې اختیار کړې ده دا طریقه د پخوانیو مجرمانو ډلو د پخوا هم دا طریقه خلکو په کار اچول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.